سلام علیکم د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته ښه راغلاست. خبرونه په لاندو خبرونو پیلو. د ایران د بهرنیو چارو وزارت د طالبانو پر حکومت غږ کړی چې ایران ته د افغان کډوالو د تلو د پراخې څپې مخه ونیسي. د دې وزارت ویان سعید خطیبزاده پرون خبریالانو ته وویل چې د بې ځایه شویو افغانانو د څپې بار باید یوازې پر یوه ګاونډي ونهچول شي او زیاته کړه چې د طالبانو سرپرست حکومت باید په دې برخه کې خپل مسؤلیت پر ځای کړي. د طالبانو حکومت د ایران د دې غوښتنې په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. د بی پولی خبریالانو ټولنې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا پر نوي ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنت غږ کړی چې په افغانستان کې د خبریالانو او رسنیو د ازادۍ د دفاع لپاره بیړنی اقدام وکړي. د بی پولی خبریالانو ټولنې په یو راپور کې چې پر خپله ویبپاڼه یې خپور کړی ویلي دي چې د افغانستان پر ټولو رسنیو د ویرې فضا خوره ده او خپل سری یا غیر قانوني نیونې په زیاتېدو دي. د افغانستان د فوټسال ملي لوبډله د قرغیزستان په پلازمینه بشکک کې د نیپال پر وړاندې له نننۍ لویې بریا سره سره د آسیایي جام لوبو ته له پرمختګ څخه پاتې شوه. افغانستان دې جام ته یوازې په هغه صورت کې وتلی شوی چې نیپال ته یې په لږ تر لږه 12 ګولونو ماتې ورکړې وی. په داسې حال کې چې نننۍ لوبه یې یو د اتو پر وړاندې وګټله. د هیواد د فوټسال ملي لوبډله 13 اونۍ دوه لوبې د ازبکستان پر وړاندې وبایللې خو له تاجکستان سره مساوي شو. اوکراین وایي د هغو راپورونو په اړه څېړنې کوي چې ویل کېږي ښایي روسیې په بندري ښار ماریوپول کې له کیمیاوي وسلو کار اخیستی وي. له دې مخکې متحدو ایالتونو او برتانیا خبرداری ورکړی و چې که د روسیې لخوا په اوکراین کې د کیمیاوي وسلو کارول ثابت شي نو پر وړاندې به یې اقدام وکړي. روسیې دا تورونه رد کړي دي او روسي ځواکونو د اوکراین په ختیځ کې د پلان شویو پراخو عملیاتو په درشل کې د دې هیواد د ختیځ پر لور خوځېدل پیل کړي دي. د اوکراین پوځي قمندانانو او لویدیځو چارواکو ویلي چې روسیا اوس د اوکراین د پلازمینې کیف له شمالي سیمو او بیلاروس څخه د خارکیف او دونیتسک خواته د خپلو ځواکونو پر خوځښت تمرکز کوي. را سره اوسئ د خبرونې په دوام کې د مهمو خبرونو تفصیل خبرو. په ایران کې د افغان کډوالو د ځورونو پر ضد په کابل کې اعتراضونه.
ایران دا ثابته کړه چې یو ظلم هیواد دی او ډېر بېوزلو افغانانو یې ظلمونه وکړل.
په عین حال کې تهران له طالبانو غوښتي دي چې ایران ته د افغان کډوالو د څپې مخه ونیسي. د هند بهرنیو چارو وزیر وایي د افغانستان وروستۍ پرمختګونو په نړۍ کې د بې باورۍ فضا جوړه کړې ده.
بله موضوع چې په نړۍ کې د بې باورۍ فضا رامنځته کړې هغه د افغانستان وضعیت دی او دا چې سیمه به څنګه ثبات ته رسیږي.
په نورو موضوعاتو کې په کندز کې د لبنیاتو د تولید لویه فابریکه تړل شوې ده.
د کورونا مرزونه راغلل بیا په تعقیب دي کې جنگونه شول
نو اوس دا تقریبا دو کال کې دا فابریکه موږ مکمل ودرولې ده.
د اوکراین د جګړې د وروستیو پرمختګونو جزئیات درکو او شهباز شریف نن رسمن د پاکستان د نوي صدر اعظم په توګه په کار پیل وکړ.
د شهباز شریف هیڅ کله د پوز سره ستونزه من سندراغلی د جوړجاړي سړی ګڼل کیږي او د پوز سره ډېری نږدې اړیکې دي.
په دوهمه نیمایي کې د ازادۍ رادیو ځانګړي پروګرامونه نیمه نړۍ او اساسي او بشري حقوق خبريږي.
تر دې شیبي
د ازادۍ رادیو خبري ټولګه
په دې خبرونه کې ز احمد تکل ستاس قربم د تخنیکی چارو لارښوونه میر احمد ساپای کوي ورزو د راپورونو برخه ته. ایران د طالبانو له حکومت غوړي چې د خپل هیوادوالو پر وړاندې جدي مسؤلیت منون کوي وسی. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویلي هیواد د نورو افغان کډوالو د منلو ورتیا نه لري او د طالبانو له حکومت څخه غوړي چې خپل مسؤلیتونه پر ګاونډیو هیوادونو ونه چوي. په ایران کې افغان کډوالو سره د بد چلن په اړه د خبرو شویو ویډیوګانو په غبرګون کې نن په کابل کې یو شمیر افغانانو اعتراض وکړ.
په کابل کې یو شمیر مدني فعالانو له افغان کډوالو سره په ایران کې د روان بد چلند په غبرګون کې اعتراض کړی. معترضینو په دوو بیلابیلو ځایونو کې د ایران سفارت مخې ته او د مسعود څلور لارې کې ایران د یو شمیر افغان کډوالو په شکنجې تورن کړ او ویل یې افغانان په خپل هیواد کې د ناامنۍ او بې وزلۍ له امله ایران ته کډه شوي دي. ځوانانو د مثبت بدلون بنسټ مشر مصطفی ستانګزی چې په اعتراض کې ګډون کړی وایي،
ایران دا ثابت کړ چې یو ظلم هیواد دی او ډیر بے وزلو افغانانو یې ظلمونه وکړل. موږ به د خپل وینو او شهیدانو په خاطر حساب غواړو.
ورستوي کې پټولنی زو رسنیو کې په پرله پسې ډول داسې ویډیوګانې خبرېږي چې خی یو شمیر ایرانیان او ان نظامیانی افغان کډوال شکنجه کوي. ننګیالی غوري چې د اعتراض په ډول د کابل مسعود څلورلارې ته راغلی وایي،
مو افغانان د هر ځای کې باشیم،
موږ افغانان هر ځای او هر چیرې چې یو د خپل مظلومیت او د خپل خلکو د حقونو د دفاع لپاره ودرېګو او له خپل افغانانو ملاتړ کوو. ایران بیا هم خپل دې کارونو ته دوام ورکړي. موږ له نړیوالې ټولنې او د ملګرو ملتونو د امنیت له شورا غواړو چې پر ایران فشار زیات کړي څو پر افغانانو له ظلم لاس په سر شي.
د دې اعتراض کوونکو شمیر لسګونه کسانو ته رسیده. دا اعتراضونه او صلاح غپل شول چې د مشهد په یو زیارت کې څو تنه روحانیونو ته په یو برید کې مرګ ژوبله واوښتاوه. پسې هلته له میشتو افغان کډوالو سره تاوتریخوالی پیل او ویډیوګانې په ټولنیزو رسنیو کې خپرې شوې. خو د ایرانیانو د عمل په افغانستان او له هیواد د باندې له سختو غبرګونونو سره مخ شو، تر دې چې قهرجنو لاریون کوونکو پرون په هرات کې د ایران قونسلګرۍ دروازې ته ور واچوه. اوس د ایران د بهرنیو چارو وزارت وایي افغان کډوالو ته د پناه ورکولو وړتیا محدوده ده او د طالبانو حکومت باید خپل مسؤلیتونه د افغانستان په ګاونډیو وروانه چوي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت وایان سعید خطیب زاده،
د افغانستان سرپرست پلاوی چې اوس په افغانستان کې د چارو مسؤلیت لري باید خپل مسؤلیت ومني. د ایران اسلامي جمهوریت ته د کډوالو د لوی جوپه نشي کېدای دوام پیدا کړي او ټول مسؤلیت د یو ګاونډي پر اوږه باشي. که دا ګاونډی هر څومره هڅه وکړي چې ښه کوربه اوسي بیا هم زموږ وړتیا محدوده ده.
سعید خطیب زاده په افغانستان کې د ایران د سیاسي استازولۍ او د ساتنې مسؤلیت هم د طالبانو د حکومت دنده بولي. هڅه مو کړه چې په دې اړه د طالبانو د حکومت نظر واخلو خو د راپور تر خپرېدو پورې مسؤلان خبرو ته حاضر نه شول. پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلي واکمنۍ وروسته یو ډېر شمېر افغانان د پاکستان او ایران په ګډون ځنیو اروپایي او نورو هیوادونو ته پناه وړي.
په تازه راپورونو کې ویل شوی دی چې ایران په افغانستان کې خپل ټول قونسلګرۍ بندې کړې دي. بیا هم د ازادۍ رادیو خبریال په مستقیمه اړیکه سره دی او په دې اړه جزئیات راکوي.
بلی دکل صاحب، هغه ډول چې تاسو یادونه وکړه په کابل کې د ایران د سفارت مخته د افغانانو د لاریون او هرات کې د ایران د قونسلګرۍ مخته د قهرجنو لاریون کوونکو لخوا د قونسلګرۍ دروازې ته د ورچولو وروسته ایران په افغانستان کې خپل ټول قونسلي خدمتونه تر امرسانی پورې ځنډولې دي. په کابل کې د ایران سفارت په خپل رسمي ټویټر پاڼه د دې کار لامل په افغانستان کې د دوی د سفارت او په هرات کې د قونسلګرۍ پر وړاندې د امنیتي ستونزو، عدم کنټرول او ځینې نور لاملونه یاد کړي دي. دوی هم ویلي چې د ایران د بهرنیو چارو وزارت په تهران کې د طالبانو حکومت پوری تړل شاز دافر نن احضار کړی دی. د ایران د بهرنیو چارو وزارت د جنوبی اسیا د مسؤل له دفتر خبره شوی خبر پاڼه کې لیکل شوی چې ایران د دولتونو د مسؤلیتونو دندو ته پکاتو په افغانستان کې د دوی پر ډیپلوماټیک استازولۍ برید کوونکو سره د قانوني چلن غوښتنه کړې. خو په خبر پاڼه کې دا نه دی لیکل شوی چې ایران د احضار ته د طالبانو د استازي جواب سو. پرون د افغانستان په لویدیز هرات کې اوشمیر کسانو دغه سپر برګون کې چې په ټولنیزو رسنیو کې ویډیوګانې خپرې شوې او خې چې ایرانی تبه او نظامیان افغان کډوال شکنجه کوي، د ایران د قونسلګرۍ دروازې ته مخ وور ورواچو. تر خوای تکل صاحب د ایران د کورنیو چارو وزیر احمد وحیدی نن د امنیت شورا لغونډې وروسته رسنیو سره خبرو کې ویلي چې د افغانستان او ایران ترمنځ د اړیکو د ترینګلتیا هڅه کیږي او دا یو پلان شوی برنامه بللې ده. هغه ویلي چې افغانستان او ایران خې اړیکې لري او ایرانیان د افغان کډوالو لپاره خو قربانې دي. خدای هم ویلي چې کابل او هرات کې دوی ډیپلوماټیکو استازولۍ او ترمخه شوي کارونه د منلو نه دي. د ایران د کورنیو چارو وزیر له دواړو لوري وغوښتي چې له زغم کار واخلي او اجازه ورنه کړي چې شایعات د واقعیتونو ځای ونیسي. ما هڅه وکړه چې د طالبانو د حکومت نظر په دې دواړو موضوعاتو باندې واخلم خو تر اوسه پورې یې ځواب نه دی راکړی. تکل صاحب
ډېره زیاته مننه. قدر من اوریدونکو، د ازادۍ رادیو خبریال و چې د کابل او تهران په اړیکو کې د ورستۍ ترنګلتیا جزئیات راکول. د طالبانو یو بخی د ایران حکومت د طالبانو له حکومت ته غوښتي دي چې ایران ته د افغان کډوالو د تلو مخه ونیسي او وروسته له دې چې د افغانستان په مختلفو ښارونو کې د ایران پر ضد اعتراضونه وشول، اوس ایران تازه ویلي دي چې خپل قونسلګرۍ بندې کړي دي او په تهران کې د افغانستان د سفارت شارج سفیر هم احضار کړی دی او هغه ته یې اعتراض سپارلی دی. په دې اړه د نور بحث لپاره د افغانستان د سولې او شخړو د مطالعاتو د مرکز د مرستیال حکمت اعظمي نظر پوښتم چې د شیبه د واتس اپ په مستقیمه اړیکه سره ده. اعظمي صاحب، له تاسو ډیره زیاته مننه چې خبرونه ته راغلی. د طالبانو د حکومت اړیکی له تهران سره پر کومه خو روان دي؟
سلامونه تکل ستاسو ته در نوریدونکو ته ډیره مننه پروګرام کې ما ته وخت راکړي. زه فکر کوم ایران چې کوم په اواخرو کې د افغانانو سره کوم چلند کړی دی، بالکل د ټولو قوانینو، نړیوال قوانینو، بشري قوانینو خلاف دی. او زه فکر کوم دا په څو بودر لري. یو دا دی چې ایران د افغانستان سره یو نوی تاریخي مشکل لري، بالخصوص طالبانو سره. نو طالبان در اتاک سره هغه روابط چې په خوا د کابل او د تهران تر مابین شاړي کې وي، هغه لا هم خرابې شوي دي. د ایران ځینې افراد په طالبانو کې لري چې هغه لرې کوي اړیکې د یو بل سره لري. مګر بلومم کې وګورو، ایران د طالبانو د اوسني نظام سره ډېر زیات راحت نه دی. دا نشو هیرولی چې مثلا چې کله طالبانو جګړه کوله د امریکایانو په خلاف او د افغان دولت، نو ایران یو نوی کومک ورسره کوي. مګر کله چې طالب بیا د جګړې څخه نظام ته بدلیږي، نو دا روابط تغییر
خوري. اعظمي صاحب، حتی د طالبانو د واکمنېدو په پیل کې هم د ایرانی چارواکو اړیکې ډېر ښه و. د طالبانو له حکومت سره دوی غونډې سره درلودې، لید کاته یې کول، او حتی په تهران کې د افغانستان سفارت د طالبانو د حکومت لخوا تقریبا فعال شوی دی. نو دا بیا تاسو څنګه وایي چې د دوی ترمنځ اړیکې فکر کوي چې ترنګلی وو؟
ایران دوه رول لوبوي، دوه مخي سیاست لوبوي. د طالبانو سره مثلا سفارت یې ساتلی دی، ځینې ملاقاتونه کوي. هم په عین وخت کې د طالبانو ضد جبهاتو ته په هلته ایران کې دفترونه تخلاص کړي دي، او د طالبانو سیاسي او نظامي مخالفینو ته یو فضا پرېښې ده چې هلته استفاده وکړي. نو دوی غواړي چې دواړه خواوې سره په هم زمانه روابط وساتي. خو زه فکر کوم طالب او ایران ډېر کله دوستان نسبت کېدلی دی، ډېر مشخص شو افراد نه علاوه طالب د ایران دوست نسبت کېدلی، چې ډېر زیات سره یو بل سره مشکلات لري. او یو تاریخ چا لري چې داغه د مشکلاتو، چې مثلا په 1990 کلونه کې طالب او ایران نږدې و چې یو جنگ ولرسي. نو هغه تاریخچه ته په کتو زه فکر نه کوم چې او ایدئولوژیکی تغیرات ډېر سره لري. مګر دا چې ایران ډېر زیات مثلا طالبانو سره یو علني دښمن نه اعلان یې په دې وجه د کچېری دغه په اصطلاح کم اندازه اړیکې چې دی لري، دا غواړي چې وساتي. او کله خراب شي نو بیا ایران د افغانستان څخه یو نو امنیتي ستونزې ځان ته لیدلی شي، او دوی نه غواړي طالبانو دښمني وسته پاره وخت.
مننه. د افغانستان او ایران اړیکې په وروستیو څو کلونو کې، حتی د جمهوریت پر مهال هم، ډېر کله د کډوالو په مسله باندې د ترنګلتیا تر حده پورې وړاندې تللې دي. دا څه رقم موضوع ده؟ یعنی د کډوالو مسله بالاخره څنګه حل کېدای شي په داسې حال کې چې په افغانستان کې د روان وضعیت له کبله یو زیات شمېر خلک یوازې یوې خواته مخه لري، چې هغه هم د ایران مخه ده، او بل خوا ایران د خلک منلای نشي، دا به بالاخره کومې خواته ځي؟ داستونزه
دا یو ډیر بد حالت دی د افغانانو لپاره. یعنی خپل کور پر شول چې سړی مجبور نه سي دا په اسانی باندې څوک نه کوي. دلته دوه نو ماجرین دي. یو هغه ماجرین دي سیاسي مشکلات لري په افغانستان کې، باندې په خطر کې دی، بل اقتصادي دي. په دې شک نشته چې په ځینې وخت کې بل یو تعداد زیات شي، ځینې وخت کې بل تعداد زیات شي، ځینې وخت کې بل سیاسي ماجرین زیاتیږي چې د امنیتي مشکلات ته وجه ځي، ځینې وخت په امنیتي اقتصادي. مګر د ماجرینو د قوانینو په اساس ایران چې کوم رویه ورسره کوي، زه فکر کوم دا بالکل غیر قانوني دي. ډېر زیات قوانین یې تر پښو لاندې کړي دي، ځینې نړیوال وصولې تر پښو لاندې کړي دي. مګر دا چې کابل یا بالخصوص د طالبانو واکمني د ایران پر وړاندې باندې تر اوسه وغونده سخت دریځ نه دی ښودلی چې تاسو ولې دا کار کوي. فقط ایران سفیر راداوت کړی وو، او په مجلس کې حتی د اکسون څخه ډېر نه ښکاري چې ډېر جدي اوسېږي. نو زه فکر کوم د طالبانو لپاره پکار ده چې په دې مورد د ایرانیانو سره یو قوي بحث وکړي او جدي بحث وکړي. یو دا دوم دا دی چې طالبان باید په داخل د افغانستان کې داسې یو حالت جوړ کړي چې افغانان نور ماجرین لار نسی که اقتصادی زی اغا کلان سیاسی خوبات سر دیر با برو با ایزاد خلق وطن مجبوری دول تا پریشو در سیوی دی. درین مسئله دا پا داس حالاتو که چی دا طالبان و نظام پرسمت ندی پیشندل ساوی نو ویزا ور کولم دیر ستونج من دی دیری وادونو تا بدا خطر بانی چی دا افغانستان خلق ووزی افغانان پر دی باندی فکر که ویچی دی ایران دلاری غیر کامنی ولارسی چون چی دا غیر سرحد دی چی تقریبا نسبی شکل باندی غیر قانونی ماجیرونو پر وړاندې باندې خلاص دی. د دین علاوه زه فکر کوم د بارډر یا سرحد مینجمنت په دې باندې طالبان باید فکر وکړي چې یو نوه غیر قانونی ماجرین ولاړ نه شي. مګر بیا سوال دا دی که چیرې غیر قانونی ماجر نه ځي نو هغې د هغې ژوند په خطر کې دی او ځینې هم په افغانستان کې کار نه شي پیدا کولی. نو دا یو غټ فکټ یو غټ سیستم او څو بوده سولوشن ته یا ضرورت لري.
ډیر زیاته مننه. د افغانستان د سولې او شخړو د مطالعاتو د مرکز مرستیال حکمت اعظمي و چې له ازادي راډیو سره خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو ووري.
د هند بهرنیو چارو وزیر وای په افغانستان کې وروستیو بدلونونو په نړۍ کې د بے باورۍ فضا جوړه کړې ده. جی شنکر د خبره د امریکا او هند بهرنیو او دفاع وزیرانو په ګډه خبري غونډه کې کړې ده.
په افغانستان کې د روان وضعیت لامل د سیمایي بے ثباتۍ ویره. د هند بهرنیو چارو وزیر جی شنکر وای د افغانستان اوسنۍ وضعیت هغه موضوع ده چې په نړۍ کې د بے باورۍ فضا جوړه کړې او د اندېښنا لزان سره لري چې سیمه به څه ډول ثبات ترسیږي. خغل شنکر چې د هند دفاع له وزیر راجنات سنگ سره یو ځای امریکا ته تللی، د متحده ایالاتو د بهرنیو او دفاع وزیرانو سره یې ګډه خبري غونډه کې د افغانستان په اړه په سیمه ایز او نړیواله همکاري ټینګار کړی دی.
بل موضوع چې په نړۍ کې د بې باورۍ فضا رامنځته کړې هغه د افغانستان وضعیت دی او دا چې سیمه به څنګه ثبات ترسیږي، بشري مرستې به څنګه برابرېږي. تاسو پوهیږئ چې موږ د 5000 ټنه غنم مرسته کوو خو د ترهګرۍ له اندېښنو سره به څه کوو چې امنیت شورا د مالي اقدام ځانګړې ډله یا FATF او نور ورسره مخ دي. زه غواړم داسې ووایم چې د همکارۍ او ثبات جوړونې په برخه کې څلور اړخیز امنیتي ډیالوګ په خپله د ثبات جوړولو لپاره یو لوی اقدام دی. دا د هغو ګډو هڅو برخه ده چې موږ یې له متحده ایالاتو سره په همکارۍ مخته وړو.
د هند جمهور رئیس رامنات کوین هم د اپریل په 2 ترکمنستان ته د خپل سفر پر مهال په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ لپاره راهیسې دروانو حالاتو په اړه اندېښنه ښودلې وه. خغلی کوین ویلي وو د افغانستان نږدې ګاونډیان په دې هیواد کې اوسنیو روانو چارو او بهرنیو عواقبو ته اندېښمن دي. نږدې دوه اونۍ وړاندې پاکستان چې له طالبانو په ملاتړ تورن دی د پوځ لوی درستیزي قمر جاوید باجوا د امنیتي مذاکراتو په نوم جوړې شوې غونډې ته ویلي وو افغانستان کې د طالبانو حکومت فعالیت ډېر ښه نه دی. هغه زیاته کړې وه کله افغانستان سره مرسته ونه شي نه یوازې دا چې د کډوالو ستونزه به راپیدا شي بلکې ترهګرۍ ته به هم د ودې فرصت چمتو شي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمنو اوریدونکو، شیبه وروسته به زما همکاران له نورو مطالبو سره له تاسو سره وي. صفي الله ستانکزای د افغانستان د کورنیو مسایلو په اړه مطلب تاسو ته وړاندې کوي. خو دا شیبه پام وکړئ د ورځې سپورتي خبرونو ته.
د آسیا ملتونو جام ته د لاري موندو په مخه د سیالیو په دوام د افغانستان د فوټسال ملي لوبډلې نن نیپال ته ماتې ورکړه. د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویان فیروز ماشوف ازادۍ راډیو ته ویل د لوبه چې د قرغیزستان په پلازمینه بشکیک کې وشوه افغانستان وکړی شول اته د یو پر وړاندې نیپال ته ماتې ورکړي. د ښاغلي ماشوف په خبره د دې سیالیو په لړ کې افغانستان د یوې لوبې په مساوي کولو یوې ماتې او یوې بریا سره څلور امتیازونه واخیستل او له ازبکستان او تاجکستان وروسته یې دریم مقام خپل کړ. افغانستان په دې سیالیو کې د تاجکستان په پرتله د لږو ګولونو د وهلو له امله د آسیا ملتونو جام په سیالیو کې له ګډون څخه بې برخې شو. په ترکیه کې د افغان کډوالو له لوري د روژې جام په نوم د فوټسال سیالۍ پیل شوې. د بدني روزنې او ورزش ریاست له لوري په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوې د دې جام په لومړۍ لوبه کې تیر ماښام د دنیای استنبول لوبډلې 15 د 2 پر وړاندې پامیر لوبډلې ته ماتې ورکړه. په دې تورنمنت کې له افغان او ترکی ځوانانو جوړ شوې لوبډلې په څلورو ګروپونو کې سره سیالۍ کوي. دا سیالۍ د روژې میاشتې تر وروستیو دوام کوي. د اسپانیا د لا لیگا فوټبال سیالیو په دوام تیر شپه والنسیا د رای وایکانو پر وړاندې لوبه وکړه. د اسپانیا د لالیګا سیالیو د یو دیشمی اونۍ وروستۍ د لوبا یو د یو پروګرام دی مساوی پایته ورسیده. لومړی ګول کارلوس سولر د لوبې په 55 دقیقه کې وه او د لوبې په 30 دقیقه کې هم د رای وایکانو لپاره سرخی ګوردی لا ګول وه. د تیرې شپې د لوبې په مساوی کېدو سره والنسیا د اسپانیا د لالیګا سیالیو په درجه بندۍ کې نهم ځای او رای وایکانو هم 13 ځای خپل کړ. د یادونې وړ ده چې ریال مادرید لوبډله د 2 امتیازونو په لرلو سره د لالیګا مخکښ لوبډله ده.
د ازادۍ رادیو خبرونه او ریقدرمن اوریدونکو په دوهمه نیمه کې د ازادۍ رادیو ځنګړي پروګرامونه نیمه نړۍ او اساسي او بشري حقوق خبريږي. د پاکستان مسایل هم تعقیبو. خداشه به اسمت څروان له نورو مطالبو سره ستاسو قربا دی.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
سلامونه. د خبرونه د بخي تموز اسمت څروان هر کله کوم په سر کې ستاسو پام له غزنی څخه یو راپور تر اگرزوم. د غزنی اوسیدونکو د روژې په میاشت کې د نرخونو په کنټرول کې د پاتې راتلو لکبله پر ښاروالۍ انتقاد کوي. د غزنی ښاروالۍ وایي چې د توکو بیې څاري او هیچا ته اجازه نه ورکوي چې په لوړه بیې وپلوري. خو د غزنی ښار اوسیدونکو د ازادي راډیو خبریال ته ویلي دي چې د اړتیا وړ موادو بیې د پخوا په پرتله ډېرې لوړې شوې دي.
دا بریانی چې د مو په لاس کې دی د مې په 100 افغانۍ اخستل، دا اوس مې په 240 افغانۍ راخستی. التون سوم اخستل په 100 افغانۍ، اوس مې په 150 افغانۍ اخستی. دا
د میدان وردګو ولایت د امیرداد ولسوالۍ اوسیدونکو حاجی نظر محمد غزنی ښار ته په سودا اخستلو پسې راغلی. نو مولای د روژې لره رسیدو سره سم په دغه ځای کې د توکو له سخت ګرانۍ سره ټکوي. دی وایي د ژوند د ارتیا و ټول شیان یو پڅو برابر ګران سویدی.
چاکلیت می اخستل په 50 روپۍ، اوس می خستی په 100 افغانۍ. نو هر څه دغه دروژه پر تاکس را یو چاند په 50 چاندو تبدیل شوای دی. په صدې حساب په 100 افغانۍ بخي باستی. خدا چې اوس زه خرید کم دا و چې مونن کړای دی. یقین وکړه په 100 روپۍ هم قینات کو، په 150 هم قینات نکو، هغه کمې 50.
حاجی نظر محمد زیاتوی غریبی در پدری او گرانی هغه څه ده چې په وسنی افغانستان کې خلک ورسره لاس او گریوان دي. خو دکانداران بیا هغه څوک دي چې د خلکو لارتیا او ګټ پورته کوي. خو دکانداران بیا دغه گرانی لامل د دکاندارانو بی انصافی نه بلکې د ګمرکونو لوړ والی بولی. حاجی خیر محمد په غزنی کې یو تن دکاندار دی. نو مولای وای واقعیت لري چې گرانی جوړه سوي دغه گرانی دکاندارانو نه ته جوړه کړي بلکې د لوی سره را روانه ده.
ایم سال ما شاهد هستیم که دکاندار قیمت
شش کال ما شاهدان یو چې دکانداران ټوکی نه دی گران کړي بلکې ګمرکونه پورته شول. په نورو نظامونو کې که دکاندارانو گرانی را وسته، خو په دغه نظام کې دکاندارانو ټوکی نه دی گران کړي. تاسو پوښتنه هم کولی شي له لویه سره گرانی ده
قیمت از سرګاه بلند است.
دا په داسې حال کې ده چې د غزنی ډیری اوسیدونکي د دغه ځای ښاروالۍ د نرخونو د کنټرول په برخه کې پاتې راغلي بولي. خو په غزنی کې د ښاروالۍ ریاست چارواکي بیا وایي دوی هر وخت توکو بیې څاري او هیچا ته اجازه نه ورکوي چې توکي په لوړه بیه وپلوري. عنایت الله عرفان په دغه ښاروالۍ کې د ټولنیزو او فرهنګي خدمتونو عمومي مدیر دی. نوموړی وایي موږ په اونۍ کې 2 په ښار کې د نرخنامې مطابق بیې ګورو او نظارت یې کوو. خو ترڅنګ موږ ځینې وختونه له دکاندارانو سره په ښاروالۍ کې جلسې لرو. هغه هم ډاډ راکوي چې که چیرته کومو دکاندارانو خپل توکي له نرخنامې څخه په لوړه بیه وپلورل، نو هغوی به عدلي او قضایي ارګانونو ته سپارل کېږي.
شما مبینید که دیگه و خیره ما این چندین مدت است.
تاسو وینه چه پا دا ورستیو که موگ چو زایا دورو پا مندهی پا قصابیو نان بیانو او دیره نور مواردو که چو دکانو نا لنرخنامو دا سرغراون لامل مهرلا کرل او اس هم دغه کار دوام لری.
و میرواندم دامه داره.
دا په داسې حال کې ده چې د غزنی ترڅنګ په ټول افغانستان کې له تیرو شاوخوا 8 راهیسې د خوراکي او غیر خوراکي توکو بیې 1-2 لوړې سوې دي.
ولسواکي دوې لارې دي په افغانستان کې، یا لویه جرګه ده بل لارې انتخابات.
د بیان ازادي،
اطلاعاتو ته لاسرسی، د دوی خوندیتوب او ځینې نورې ستونزې شته چې دوی
بشري حقونه
ښځه د افغانستان تر نیمایي نه ډېره برخه تشکیلوي. موږ مسؤلیت هم لرو، موږ حقوق هم لرو.
ازادي راډیو 2 لسیزې له کرا،
پر وخت او متوازنو معلوماتو سره.
په کندوز کې د کوآپراتیفي ټولنې چارواکي وایي د دې ټولنې د لبنیاتو د تولید ستره فابریکه د اقتصادي ستونزو له امله تړل شوې او لسګونه کارګران یې اوسکاره شوي دي. دوی د طالبانو له حکومت غواړي چې د دې فابریکې د بیا فعالولو په برخه کې له دوی سره مرسته وکړي څو له مالدارو څخه د شیدو د راټولولو بهیر بیا پیل کړي او په دې توګه د مالدارانو اقتصادي ستونزې هم هوارې شي.
په کندز ولایت کې د کوپراتیفي ټولنې د لبنیاتو د تولید فابریکه د اقتصادي ستونزو له امله تړل شوې ده. څو کال وړاندې د دغې فابریکې تولیدات پر کندز سربیره یو شمیر ګاونډیو ولایتونو او کابل ته هم انتقالېدل. د دغې فابریکې مسؤول محمد ظاهر وفا ازادي راډیو ته وویل چې دغې فابریکې د خپل فعالیت پر مهال هر ورځ 2500 لیټره شیدې پروسس کولې او تولیدات هر ورځ بازار ته وړاندې کول. خاغلی وفا وای د کووېټ 19 ناروغي تیر کال په کندز کې جګړې او نامنۍ او په هیواد کې د نظام بدلون هغه لاملونه دي چې لامل یې دغه فابریکا له اقتصادي ستونزو سره مخ شوه او فعالیت یې په ټپه ودرېده.
د کورونا مرضونه راغلل نو دا مارکیټونه زموږ خراب شول، بازارونه خراب شول. بیا په تعقیب دي کې جنگونه شول، د جنگونو نامنۍ په وجه باندې اکثره موسسات د کندز نه وتل. هغه خلکو چې اقتصادي ښه و هغه لاړه د دې ولایت نه.
د دولت ډیره جګه مالیه وه. نووس دا تقریبا 2 کال کې یا نیم کال شو چې دا فابریکه موږ مکمل ودرولې ده.
د نموړي د خبرو لمخه په خوا په دې فابریکه کې شاوخوا 40 کسان په کار بوختو او لڅ باندې زر کورونوي څخه دوی هر ورځ شیدې پیریدلې. خاغلی وفال وسنی حکومت څخه د اوږدمهاله پورونو غوښتنه کوي ترڅو بیرته دغه فابریکه فعال کړي. د دې ولایت یو شمیر مالداران وای د لبنیاتو فابریکې د بندیدو له امله دوی خپل مارکیټ له لاسه ورکړی او اوس له دوی څخه څوک شیدې نه اخلي. د چهاردرې ولسوالۍ یو مالدار محمد جان د نورو مالدارانو په استازیتوب راته وویل دی خانابات ولسوالی یو مالدار غلام رسول هم ورته خبره کوي.
په خو چې د فابریکې تولیدات در لوت هر ورځ له مالدارانو څخه شیدې راټولولې او هر اونۍ موږ ته پیسې راکولې. له دې فابریکې سره د بېوزلو کورنیو او مالدارانو خو کار جوړ و. فابریکې بنده شو اوس له موږ څخه څوک شیدې نه اخلي.
د کندز ښار یو شمیر دوکانداران هم د لبنیاتو د فابریکې د بیرته فعالېدو غوښتنه کوي. د ښار یو دوکاندار غلام نبی ازادۍ راډیو ته وویل
لبنیات ډیر ښه په کیفیت وو، ډیر ښه په ستاندارد معیار باندې جوړ شوي وو. اوس نشته، فعالیت نه لري، فعالیت بند ده. لبنیات ډیر ښه وو، چاکا مستې شیدې ټول ښه مایسر وو. بیرته فعال شي او خپل فعالیت ته شروع وکړي چې دسو موږ هم د هغې د خدماتو نه مستفید شو.
خو د کندز د کرنې او بلګونې او مالدارۍ د ریاست چارواکي هم د دغه فابریکې ستونزې تاییدوي او زیاتوي، هڅې کوي تر څو د ځینو همکارو ادارو په همغږۍ سره د لبنیاتو د تولید فابریکه بیرته فعالیت پیل کړي او خپل تولیدات بازار ته وړاندې کړي.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
زموږ شغله ازادي رادیو اوري. دا هم د خبرونه په پای کې ستاسو پیغامونه ستاسو په خپل اواز کې.
زه د ننګرهار ولایت د الپری ولسوالۍ د څنګه وزرتین ګول دین ته سره په تماس کې مات. متاسفانه چې په افغانستان کې څومره بارډر چې چارچا کړی ګوانډي ممالک ورس فورس بنې وي ته بارډر رټینګي نن پاسپورت دی نن ویزې شته دی په تذکیره باندې داغې مخیم اوس پاکستان د طرف نه چېرځي موږ نه راپریږي. همدارنګه په ایران کې د افغانستان په خلکو باندې هغه مسافرونه چې مزدوري ته تللي دي هغه خوان تکلیف د زحمت سره مخامخ دي. په غلا او په تکلیف او په زحمت باندې په پاکستان کې ګرځو او په ایران کې ګرځو. همدارنګه کاغو لک په ګوتو باندې یاد هغه په شي سیرالو نو موږ په جیلونو کې چې موږ د سخت سکنجه کوي او د ډېر تکلیف سره مخ مخامخ کوي هر یو ملک والا چې چیرته تللی شي تللی شي نه څوک پوښتنه کوي نه هغه نه بعد پاسپورټ وي که ویزه یې ورسره ورکول کېږي خو د افغانستان خلکو له نه څوک ویزه ورکوي نه بله څوک پاسپورټ ورکوي نه کوم ملک څوک پرېږي دا بس کوي ماران دي خاورې به خوري نړیوالو ته زمونږ دا درخواست دی چې زمونږ پوښتنه وکړي دا د دې تکلیف او زحمت ته مونږ راخلاص یو ولې مونږ انسانان نه یو ولې مونږ د الله تعالی پیدا نه یو الله دې وکړي زمونږ دې خبر منې تسلیم ونیوشي او دغه تکلیف او زحمت ته مونږ راخلاص شو دا مایوسي زمونږ ختم شو د خوشحالۍ خوندان
الحاجی اما د کندهار ولایت څخه زما د ټولو تجارانو او د ټولو هغه خلکو څخه چې شتمن دي هغه اله لرمه کم د مسین جنران چې دي خپل مالول یم د نورو مالولینو درد مې هم کړی څوک نه کوم کو سره کې نه پاملرنه ورته کې ډیر په دا سارا او کې دا چې مالول یم څه چې اچا نه کوم کو سره کړی دی نه ولا کا پیاجی پر روزه ده په هغه مؤمنان په سیږي په دغه وطن کې ټوک ټوک او در بدر سويږي
د ازادې رادیو خبرونه او ریقدرمن اوریدونکو د خبرونه په دوهمه نیمای کې شه به ورسته به د ازادې رادیو 19 پروګرامونه او نړیوالو مسایلو ته د کتنې برخه وړاندې شي خو له هغه مخکې پام وکړئ لاندو خبرونو ته د ایران دولتي رسنۍ وایي د ایران د بهرنیو چارو وزارت نن په تهران کې د افغانستان د سفارت شارج دافیر احضار کړی او هغه ته په کابل کې د ایران د سفارت او په هرات کې د ایران د قونسلګرۍ مخې ته د قهرجنو مظاهرو پر وړاندې خپل احتجاج وړاندې کړی. د اسوسییټډ پریس خبری اژانس د راپور له مخې د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې د طالبانو پر نوي حکومت غږ کړی چې د ایران د ډیپلوماټیکو نمائندګیو بشپړ امنیت ډاډمن کړي او ویلي دي چې تر بلې خبرتیا پورې خپل ټول قونسلګرۍ بندي کړي. پرون د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویاند د طالبانو له حکومت نه ورته غوښتنه کړې و چې باید د ایران د ډیپلوماټیکو مکانونو د امنیت مسله یقیني کړي. د بی پولي خبریالانو ټولنې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا پر نوي ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنت غږ کړی چې په افغانستان کې د خبریالانو او رسنیو د ازادۍ د دفاع لپاره بیړني اقدامات وکړي. د بی پولي خبریالانو ټولنې په یو راپور کې چې پر خپل ویب پاڼه خبر کړی ویلي چې د افغانستان پر ټولو رسنیو د ویرې فضا خوره ده او خپل سری یا غیر قانوني نیونې په زیاتېدو دي. اوکراین وایي د هغو راپورونو په اړه څېړنې کوي چې ویل کېږي ښایي روسیې په بندري ښار ماریوپول کې له کیمیاوي وسلو کار اخیستی وي. له دې مخکې متحدو ایالتونو او برتانیا خبرداری ورکړی و چې که د روسیې لخوا په اوکراین کې د کیمیاوي وسلو کارول ثابت شي نو پر وړاندې به اقدام وکړي. روسیې دا تور رد کړی او روسي ځواکونو د اوکراین په ختیځ کې د پلان شویو پراخو عملیاتو په درشل کې د دې هیواد د ختیځ پر لور خوځېدل پیل کړی دي. د اوکراین پوځي قومندانانو او لویدیځو چارواکو ویلي چې روسیا اوس د اوکراین د پلازمینې کیف له شمالي سیمو او بیلاروس څخه د خارکیف او دونیتسک خواته د خپلو ځواکونو پر خوځښت تمرکز کوي. زموږ غاګله ازادۍ رادیو اورې قدرمن اوریدونکو مخکې لدی چې د ازادۍ رادیو 19 پروګرامونه نیمه نړۍ او اساسي او بشري حقوق تاسو وړاندې شي تاسو ته یو مرکه لرو. د پاکستان نوی صدر اعظم محمد شهباز شریف نن رسمن خپلې چارې پیل کړې. په پام کې ده چې ښاغلی شریف به نن د خپلو متحدو سیاسي ګوندونو له استازو سره د کابینې د څرنګوالي په اړه سلا مشورې وکړي. د پاکستان د سیاسي بحران په اړه د نورو معلوماتو لپاره مې د ازادۍ راډیو د مشال څنګه د اډیټر داود خټک نظر پوښتلی. داود خټک په پیل کې د ښاغلي شریف د لومړنۍ کاري ورځې پر جزئیاتو رڼا واچوله.
نن شهباز شریف لکه څنګه چې په پاکستان کې دا یو روایت دی رواج دی چې هغه د پوز معاینه کوي نو هغه ته هم ورغلی او هلته د هغه ته یو پوزي سلامي ورکړل شو. نن شهباز شریف ته بیګا خو لکه څنګه تاسو ته معلومه ده هغه د خپلې څوکۍ سوګند پورته کړی دی او نن چې د ورځې په جریان کې به دې کوم مهمې خبرې کوي نو اول خو دا ده چې شهباز شریف چونکې د داسې مشهور دی چې دی ډیر زیات کار کوي هر وخت دې په کار کې وي نو دې بنن خپل چکم نږدې کسان دي هغه به دې ټاکي او د اغي ورستو به دې نن د خپل حلیفان چې د دې کم دي اتحادیان د اغه ګوندونو سره به دې نن ملاقاتونه کوي او د کابینې په جوړولو باندې به دې خبرې کوي چې خپل کابینه څنګه جوړه کی.
تاسو د پاوت سره د کتنې یادونه وکړه د دوی ترمنز په خوا د پاوز او د شهباز شریف او د دورور نواز شریف ترمنز ستونزې لنجوي هغه مشکلات حل شوي.
ګوره شهباز شریف په دوو خبرو ډیر مشهور دی او په هغه کې د خپل په یو خبره کې د خپل مشر ورور نواز شریف نه دی جدا دی ډیر زیات دی. یو خو د کار یعنی کارونه ډیر زیات کوي د بیا رغونې کارونه نوي کارونه دی جوړی کوي کنه هغه کې دی او بل دی کارونه ډیر زر غواړي د خلکو نه او هغه بیا چې کله یو کار دی او چې دا کار بکیږي هغه پسې دی بیا پلټه هم کوي دا یو
عام استعمال دی کار سره
دی کار سره د ته ویل شي ډیر ښه اډمنستریټر دی. دویم خبره کې چې دی کوم مشهور دی او پاغي کې چې دی د خپل ورور مشر ورور نواز شریف نه جدا دی هغه دا چې مشر ورور نواز شریف چې وو هغه درې واري وزیر اعظم راغی او درې واره واري د هغه د پاوس سره ستونزې منځ راغلی خو د شهباز شریف هیڅ کله د پاوس سره ستونزې منځ نه راغلی دی د جوړجاړي سړی ګڼل کیږي او د پاوس سره ډيري نږدې اړیکې دي د چې کلم د نواز شریف د پاوس سره مشکلات را منځته شوې دي نو د اکثره به پکې منځګړتوب کولو پاغې کی
او د ائتلافي ګوندونه کوم دي
د د ائتلافي ګوند اول ګوند خو چې د اغا د پاکستان پیپلز پارټي ګوند چې د پخوانی وزیر اعظم بینظیر بټو او نن سبا د غي زوی او خاون بلاول بټو زوی دی او خاون دی میړې اسف علي زرداری پخوانی ولسمشر اغا د دې مشرکی او دا ګوند په اصل کې د دې خو اوس ائتلافي ګوند جوړ شوی خو دا اصل کې د دې مخالف ګوند دی کله چې انتخابات کیږي نو دی به بیا د یو بل مخالف هم ولاړی خو دا د عمران خان په ضد باندې راي شو بل د دې ګوند مولانا فضل الرحمن جمعیت علما اسلام ګوند دی او بیا د عوامي نېشنل ګوند هم د دې سره په پارلیمان کې دی د متحده قومي موومنټ چې اغه تا ماجر ویل شي دا اغه ماجر دی چې په کراچۍ کې اوسېږي د هندستان والا نو د اغه ګوند هم د دې سره په ائتلاف کې دی او د دې ترڅنګ بیا د بلوچستان هم لکه د اختر منګل بلوچستان نېشنل پارټي چې دا او د دې سره واړو واړو نور ګوندونه هم د دې سره په ائتلاف کې دی ویل کېږي چې د ټولو ګوندونو ته په کابینه کې برخه ورکړي.
د ازادي رادیو د مشال څنګه اډیټر داوود خټکو چې شیبه مخکې د پاکستان د سیاسي بحران نه وروسته پر وروستیو پرمختګونو خبرې کولې. قدرمن اوریدونکو دا د خبرونې په وروستۍ برخه کې یو تاسو را بولم. د ازادي رادیو د اونیزو پروګرامونو اوریدو ته لومړی نیمه نړۍ د ښځو لپاره د ازادي رادیو ځانګړی پروګرام او ورپسې اساسي او بشري حقوق.
نیما نړی
اکثر د میان خلیم را باندې ولګول
امریکا کمپنۍ ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم
پس و جاړم د مشمن سره په ځای کې نه زم نور ته د ژوند خو زه په دمر خوشاله
د افغان خو زه د پرمختګونو او ستونزو هنداره
په کم عمر کې دینجونو ودول هغوی له بیلو بیلو ستونزو سره مخ کولای شي د بیلګې په توګه لزداکړې څخه لري پاتې کیږي له خسرخیلو سره کورنۍ اړیکې لکه څنګه چې مناسبه وي مخکې نشي بيولای. تر ټولو مهمه خبره خو بیا دا ده چې د حمل په دوران کې ان د مارک تر بریده رسیدلې شي په ماشومتوب کې د نجونو ورکړه له پخوا وختونو څخه په لرو پرتو سیمو کې د ځینو خلکو په منځ کې دود وو خو له بعده مرغه په دې وروستیو کې بیا دا رواج نور هم زیات شوی دی. د پیسو په بدل کې وړه انجلۍ سپین سری سړی ته ودیږي د دې کار لامل له خلکو څخه اورو
چې شاسي وسو کو کاختي او نسي او ارس ډیر راغلي ده په مخکې نظامو کې مولا خو پای کې دونه نه ول کبه چې د طالبان راغلي دي خلک اته دې ته مجبور شوی دي چې خپل نازک بچان او د خپل لږ وټه پیسو باندې دی خرسي
په افغانستان کې طالبان وخت ورسېدل نړیوال مرستې ډېری محدودې شوې لبلې خو بانکي سیستم هم لستوندو سره مخ شو کوم کسانو چې د ورځې ګټه د شپې خوړله هغوی بیکاره شول نو ځکه بے وزلی او غریبي ډېر شوه. د کندهار اوسیدونکو منګل وای چې مخکې هم ډېر خلک له فقر او غربت سره مخ وو خو په دې وروستیو کې چې افغان حکومت سقوط وکړ او طالبان وخت ورسېدل د بیوزلو کورنیو په شمیر کې زیاتوالی راغی نو ځکه یو شمیر خلک د پیسو په بدل کې وړیلونه ورکوي
چې شاسي وسو خو کاختي او نسي او ارس ډیر راغلي ده په مخکې نظامو کې مولا خو پای کې دونه نه ولا کبه چې د طالبان راغلي دي خلک اته دې ته مجبور سوي دي چې خپل نازک بچان او د خپل لږه وټه دې په هیڅ پیسو باندې دې خرڅي. مثال شاباز باز لوړې بانګو کې هغه چې راوایخ پیسې هغه بلفته نیولارې سي ماشونه قطس ول خلک در په درس ول بیچارهګان سول. دا واضح خبره ده سل په سل ځوانان جونې کښنی کښنی جونې وشپنجر خلک تور کی خو دا نور اولادونه مې د لوړ سر مخ مخ نسی خدای نه خستم نسی زنجلې ژوند تبا ور بس د عمر د پاره هغه پریشان سي دا صاحب مرزي ور پیدا سي د زړه مرزي ور پیدا سي سراواخه بشاره در په درس ژوند زندگی ته تبا ور بس.
هغه انجونی چې په ماشوم توپ کې ودیږي دا چې د ګارد ژوند په چارو نه پوهیږي د خسر په کور کې لدوم رستونځو سره مخ وي چې د امکان په صورت کې له کوره تښتې ته هم مجبوریږي. مرزیه په کم عمر واده شوي اوس یې د خسر کور پریښی بیرته د پلار کور ته راغلی. له مرزیه سره د یوې مور خبرې هم اورو چې د خپلې ماشومې لور د ودېدلو کیسه کوي.
لور می دولس کله نه کچنه یو غی واده کله زه وخت په خانه کې هم دی ورته شیرین خوري کړی و. بیا را چواده دی بیا یو ورځ مکنه دروستلم بیا چیرته د چا د یو د وسې چراش د پلار کنه یو د دې په کار په بل شي.
د کابل اوسیدونکو نجيبه بیا وای چې په کور کې د نوري کورنۍ د خوړو لپاره څنو نو ځکه یې پلار د پیسو په بدل کې سپینسری سړی ته واده کړ.
سنه 13 سالگی او روسی کدم به خاطر که پدرم که بود خرچ خوراک داده نتانست بازمه را به این نفر از ما کده بسیار
که دیر لسکلنه می واده کرده دی زکه چه پلار می ما او زمان نور خواین دورونو تا دوده نشوی را کولی سو ورزی خپل خپلوانم رسته وکړه. اغوی هم دومره پیسې نه درلودلې چې موږ لګښتونه برابر کړي. یو څه وخت به مو یوازې د شپې ډوډۍ خوړله نور نه کېدل. پلار مې مجبوره شو چې ما د پیسو په بدل کې واده کړي. موږ څلور خویندې یو. پلار مې ویل چې د یو بوج هم زما له وګوښ کته کېږي لویه خبره ده. اوس درس نشم ویلی یوازې د کور کار کوم.
آله دیگه نه درس خوانده میتانم نه غیر از می کار خانه.
هغه انجونی چې په ماشومتوب کې ودیږي ځینې بیا د ژوند تر اخره که څومره هم سختي ور باندې تیریږي د خسر په کور کې د ناچارۍ شپې ورځې تیروي. دوی له دومره زور زیاتی سره مخ وي چې پرواني مرض یخته کوي. مینا له همدا سیمیر منوس خده
سرګنې بعد را سره کول چې تیم شي غکړه چې غې چې غې مېړه مرا فراغې تی لرګا را تو خلص یو تر به ولم سما سره د څه بعد لري ما کوي خسر به مې ان خلې مر باندې ولګولې د سپینګر خسر مې وداسې په دغه خمر ولګولا دا ګوره.
د لغمان اوسیدونکو حاجی نعیم د شپه ګلونو پلار دی. نوموړی وایي لوږه، تنده، نیستي او ناداري په هر افغان وګړي راتلی شي نو د حال لاره خو یې د اولاد خرڅول نشي کېدلی.
دغه د لور خرڅول د اغې نجلۍ آینده ته خرابوي. هلته هغه مشکل ورته پیښیږي. هغه کور کې چې د ژوند کوي وایي هغه د ما په پیسو واخیستلې او پلار د راباندې خرڅ کړې او دغه ولګه په موږ هم راغلی ده په نور انسانانو هم راغلی خو داسې حالات نه دی راغلی چې مثال اولاد څو خرڅ کړي. هغه خو یو بشر ده داسې وخت راغلی چې شپه ورځ چا ډوډۍ هغه کور کې هم نه وله چا راوړې هم نه ده او موږ خپلې ورځې تیرې کړې دي. لور خو پیسو باندې چې تا خرڅه کړله په دوی باندې دا لاره نه ده ځکه چې دا خو د 15 ورځې شوله ودې خوړله بیا آینده څنګه کې.
هغه انجونی چې په ماشومتوب کې ودیږي له رواني اړخه هم سخت صدمه ویني. ارواپو محمد مصطفی عمرخیل وایي چې په کم عمر کې ودیدل لنجونو څخه د ماشومتوب خواږه دوره چې د لوبو او ساتري لپاره وي اخلي.
واده کول د انسان یو طبیعي او ضروری اړتیا یا غریزه ده. در واپهانو پاند که واده په وخت تر سره نشي، کولی شي د ماشومتوب خواږی تجربه، هغه لوبې او هغه فرصتونه چې یو ماشوم ترلاسه کوي سلبی کی یا دغه خند وګرځي. د افغانستان د مدني قانون له مخې هغه کسان چې تیر د اتلس کلو څخه دي هغه ماشومان دي. په داسې ودونو کې اکثریت ودونه د اقتصادي او ټولنیزو ستونزو یا د قومي ناوړه عادتو له مخې ترسره کیږي. د اکثریت انسانانو په باور هغه ودونه چې مخکې لسن یا په کم عمر کې ترسره کیږي په حقیقت کې انساني حقوق او بشري حقوق د هر انسان یا د ماشوم تر پښو لاندې کول دي او راتلونکي کې د تاوتریخوالي سبب ګرځي او تاوتریخوالی شمیرل کیږي. په داسې ودونو کې اکثریت مقابل کس یا هغه ماشوم چې واده ته مجبور کیږي یا اړ کیږي د ټاکنې حق نه لري او پرې تحمیل کیږي. په واده کې مهم اصل فکری بلوغ دی چې په داسې ودونو کې هغه ماشومان چې مخکې له وخته واده ته اړ کیږي نه لیدل کیږي، بلوغ ته رسیدلی نه دي او په راتلونکي کې په ګډ ژوند کې بېلابېلو ستونزو سره مخامخ کیږي.
نسایی او ولادی ډاکټران هم د کم عمر نجونو د ودولو بیا یې د مور کېدلو ګڼې ستونزې یادوي. ډاکټره شالا یعقوبی د 14 کلن نجلۍ په هکله وایي چې د نیکه په عمر سړي ته واده شوې وه.
یو شپاړس کلان یا 15 کلان و داسې سړی سره واده کړی دی چې هغه د پلار نه یم، هغه سنه جګو لکه د بابا سره خپل دغه نیکه سره چې هغه کې واده کې دومره جلی غوښته چې جزا شي. دا د پښتنو رواج چې هغه نشته پکې کنه، او بعد هغه نه دا بیچاره هغه شو دې سره واده وکړو، لاړو خپل کور ته حامل اخیستې او خپل قصۍ وکړو. نورو ماشومان درلودو، د خپل اول ښځینه نه اته کلس ماشوم د هغه درلودو، دا خپل دا جلی هم ماشوم و اول چې دا خپل دې ته ضرورت لوده چې دا باید سو کال نور خپل مور پلار کړو وسی. دا یو زور سره سره واده کړو او اصلا آماده نه و، هغه ډیره اجازه نه لري چې مدلته راشي اتمن پیواز ورسره یې دې نشي کولای چې خپل ټول قسم مونږ دوکي. نو سکلک لک چې خپل قصای وکړو دوی واده کیږي، اول دوی آماده نه دي چې خپل مور شي، او که دوی حمل واخلی خونیزی ورته پیدا کیږي ابراب شو پلاسنتا، پلاسنتا پریویا یا ایکلمسیا فشار دوی کیدای شي چې جګ شي، او دوی ډیر خطر ته مواجه دي. او که دوی بعد ولادت نه دوی آماده نه دي چې ماشوم ته شودی ورکی، یا هغه وخت هم کیدای شي د دې ته ماشوم سوی تغذیه راشي، یعنی د فکری د دماغي موجنه دوی آماده نه دي چې دوی یو داسې یعنی چې سنه کم دی نشي کولای چې خپل د ماشوم صحیح وروزي. او څومره چې یو ښځه چې قانوني سن ته رسیدلې هغه په هر شي پیږي خپل ماشوم ته رسیدای شي چې ماشوم سره رقم تغذیه کې یا سره رقم او پالي، او دوی د اغل لحظه دوی آماده نه دي چې دوی خپل هغه ماشوم تو خیالونه پکې هغه دي لري کېدای شي چې د خپل مور سوی تغذیه شي او ماشوم سوی تغذیه تاغ شي.
د اسلام له نظر هم د ستونزو پر وخت د لونو خرڅول لویه ګناه ده. دینی عالم او د پوهنتون استاد نورالله کوثر وایي چې فقر باید د نجونو د قربانۍ لامل نشي.
د اسلام له نظر فقر باید د دې لامل نسی چې ماشومان پکې قربانی سي، او اسلام خرڅول د خزي او پیسې اخیستل په خزي باندې په اولاد باندې امدا رقم په یو ماشوم باندې یا په لور باندې په هر څه چې دا باید د خرڅلاو وسیله نسی، ځکه انسان کرامت لري، انسان آزاد او حر ده، حر انسان هیڅکله خرڅیږي نه او هیڅ بهاد انسان ارزښت پوره کولای نسی د آزاد انسان. نو ځکه دا ځینې خلک چې فقر بهانه کوي خپل لورګان خرڅوي او خپل خویندې هر څوک چې دوی په کفالت کې دي خرڅوي، شرعاً دا کار حرام ده او اسلام دا کار جایز نه بولي او دې سره اړخ نه لګي. اصلا په اسلام کې ناروا کار ده او اسلام سره ستره جفا ده پلار حق لري خود دې حق معنی دانه ده چې دا خپل لور خرڅي او خپل لور په پیسې اخلي او خپل لور یا خور یا هر څوک چې د په کفالت کې دیږي په مقابله کې به رشوت او بډې اخلي. یعنی د لور خرڅول ک په ولور په نومي ک قلین ورته وایي ک هر نوم د بل ورته یادې د لور او د خور او د بل هر لمسه یا هر څوک چې د انسان دیږي په قیمومیت کې د انسان په قیمومیت کې او د انسان په سرپرستی کې او انسان دیږي ولی امري او دای په غیبه نه پیسې اخلي شران حرام ده. دا نه فقر دی بهانه کېدلې سي او نه بل نه بل نه بل بلکې واده یو حق عقد ده چې هغه په خوخی سره تر سره کیږي او پیسې باید منځ کې نه وي. یعنی ولور په نوم یاد نور نومونه باندې یا تو یا نه یا بل څه شي دا پیسې نه وي. او ځین خلک فقر بهانه کوي او خپل اولادونه خرڅي دا شران حرام ده ځکه رزق دی الله په لاس کې ده. الله وایي نحن نرزقهم و اياكم روزی منګ ورکو تاسو روزی منګ ورکو رزاق الله رب العزت ده او اولادونه باید بهانه دي فقر یا د نور بهانو نسی.
درنو دوستانو په دې اله چنجونی او میرمنې د ستونزو قربانی نشي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسو. که د خبرونه په اکل لمونګ سره خپل نظر شریکوي نو ازادي رادیو ته پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00422111 شپږ سوه یو. تر بیا پر ځای کې چې یاست الله مو مال او ملګری.
اساسي او بشري حقوق.
سلامونه درنو دوستانو، اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته مو هرکلی کوم. هله لرم چې ټول به روغ جوړ او خوشاله اوسئ. درنو دوستانو، دا ونی د برابرۍ او مساواتو په اصل باندې غږیږو او په خبرونه کې ملما هم لرو چې محترم محمد زاکر ملکزای د افغانستان د مدافع وکیلانو د ټولنې غړی. ملکزای صاحب په پیل کې قدرته وایي چې د برابرۍ او مساواتو اصل یعنی څه؟
ډیر مننه قدرمن. د مساواتو او د برابرۍ اصل د مفهوم په مور کې د برابرۍ اصل یو پراخ حقوقي اصل دی چې د برابرۍ اصل په لومړي سر کې نړیوالو قوانینو او سیاسي تاریخ طبقاتو کې او د سیاسي تاریخ په اوږدو کې دا اصل چې دی دا کلمه یو لاتیني مخینه لري او د دې مخینه پر اساس باندې دا د اکوالایز کلمې څخه اخیستل شوی په معنا د انډول یو شان او مساوي واحد وزن په مفهوم دی. او کچیر د پښتلا کې ورته زیر شو په ټولنیز یا انفرادي توګه د نژاد جنسیت مذهب قوم ژبه او سیاسي ډګر په نظر کې نیولو پرته په ټولنه کې د واحد او برابر حقوقو او وجایبو د لودونکو دی د برابرۍ اصل معنا ده. یعنی ټول افراد واحد او برابر حق د لودونکو دی.
په کومو نړیوالو قوانینو او اسنادو کې د برابرۍ او مساواتو اصل ته اشاره شوې ده؟ که په دې اړه راته معلومات راکړئ.
مننه. کله چې په نړیواله کچه باندې د نړیوالې ټولنې یا د ملګرو ملتونو سازمان د عمومي مجمع پر رامنځته کېدو سره او د نړیوالو حقوقو او مکلفیتونو د ایجاد په برخه کې فعالیتونه تر سره شل، ملګرو ملتونو سازمان خپل فعالیتونه آغاز او شروع کړل. په دې اساس باندې 1948 کال څخه وروسته د بشري حقوقو نړیواله اعلامیه خپره شوه او د بشري حقوقو نړیواله اعلامیه د ملګرو ملتونو سازمان د عمومي مجموعي له لوري رامنځته او ایجاد شوه او دا د بشري حقوقو نړیواله اعلامیه تصویب شله. په دې اساس باندې د نړیوالو د بشري حقوقو د نړیواله اعلامیه پر اساس باندې د برابرۍ اصل رامنځته شو او د برابرۍ اصل په مورد کې مشخص واضح تصریح قانون ایجاد شو.
ملک زی صاحب، راځو ملي قوانینو ته. چې په ملي قوانینو ته د برابرۍ او مساوات اصل ته یعنی کومه اشاره شوې ده کنه؟
په ملي قوانینو کې هم د مساوات او اصل د برابرۍ اصل په مورد کې قانون موجود ده، مشخص ده او د دې اصل په مورد کې واځي ماده پیشبینی شوې ده چې د افغانستان د اساسي قانون د دریم فصل 28 ماده صراحت لري چې د افغانستان ټول اتباع نارینه او خزینه د قانون په وړاندې مساوي حقونو درلودونکي دي، نو نوموړې ماده واضح مشخص تصرې صراحت لري چې د افغانستان ټول اتباع که هغه نارینه وي او که خزینه وي د مساوي حقوقو درلودونکي دي، هیڅ راس هر ډول نژادي قومي سمتي جنسیتي تبعیض د دوی په وړاندې معنی ده. ټول اتباع د افغانستان واحد او مساوي برابر حقوق درلودونکي دي.
کور ودان ملک زی صاحب سره لدې چې تاسې البته یادونه وکړه چې په ملي او نړیوالو قوانینو کې د برابرۍ او مساواتو اصل باندې ډیر تاکید شوی ده چې انسانان سره مساوي حق لري. په افغانستان کې د موضوع ته څنګه ارزوي چې دلته تر کومه حده پورې دغه اصل تطبیق شوی ده؟
د برابرۍ اصل، د تساوي حق، د مساوات اصل په افغانستان کې دلته چون د افغانستان د خلکو د تحصیل کچه یو اندازه ښکته ده، هغه په معیاري ډول باندې د دوی تحصیلات لوړ نه دي، نو دا د افغانستان د حاکمو حکومتونو او دولتونو مکلفیت او واجب ده چې هر ډول نصوص وی، قوانین وی، پرنسپونه وی، هغه باید خپل ټول ملت ته که په هر وسیله وی که په هر اسباب باندې وی دا ورسوي، هغه ته ابلاغ کی، هغه ته اخبار کی. متاسفانه چې دلته ځینې حقوق چې هغه ملي دي کنړیوال حقوق دي لکه د تساوی او د برابرۍ اصل په شان باندې دلته خلکو ته نه دي رسول شوي، ابلاغ شوي نه دي، نو تر دې دمه پورې نتیجه منفی ده.
پی وی ټولنه کې څنګه د برابرۍ او مساواتو اصل تطبیقېدلی شي؟
کچیرته د تساوی حق، د برابرۍ اصل ملت ته ابلاغ شي، کورونو ته ورسیږي، د خلکو کورنیو ته ورسیږي، د کورنیو غړو ذهن د تساوی او د برابرۍ حق په مورد کې خلاص شي، هغوی په لومړي کې چې په کور کې چې کوم یو هغه د تساوی حق په مورد کې دی، لکه د خویندو او د ورونو ترمنځ تحصیل تساوی حق دی، د تعلیم تساوی حق دی، د تربیې تساوی حق دی، سالم محیط کې د کار د ایجاد تساوی حق دی. که دا په هرې کورنۍ کې تطبیق شي، که په هرې کورنۍ کې دغه مورد اصل رایج شي، نو ټول ملک کې دا تطبیقیږي، ټول ملک رعایت کیږي، ستونزه حلیږي. اما متاسفانه په افغانستان کې تر دې مهاله پورې د تساوی اصل، د مساواتو اصل تطبیق شوی.
که چیرې په یوې ټولنه کې د ټولنې د وګړو ترمنځ د برابرۍ اصل مراعات نشي، کوم مشکلات پر ولاړ کی؟
هر کله چې په یو ټولنه کې د مساواتو، د برابرۍ اصل له منځه لاړ شي، دا تطبیق نشي، دا پلی نشي، د ټولنې ټول وګړي په انفرادي ډول باندې د خپل کار روزګار په موخه ځي، په اتفاق ډول باندې په دسته جمعي او واحد توګه باندې د هیواد یا د ټولنې یا د هغه د جامع د پرمختګ سبب نه ګرځي، هغه د ټولنې د ثبات، د امنیت، د پرمختګ، د پیشرفت د ټولو څخه یو قوي دلیل چې دی هغه د مساوي او د برابرۍ اصل دی، د اتفاق اصل دی، د متحد او یووالي اصل دی. نو په دې مورد کې د برابرۍ اصل د عدم تطبیق په مورد کې تر ټولو مهمه خبره چې ده یووالی، اتحاد او متحد کېدلو نقطه له منځه ځي. هر کله چې د متحد کېدلو اتفاق نقطه له منځه لاړ شي، ټولنه د بدبختیو سره مخامخ کیږي.
مننه کوم ملک زی صاحب. رضو اسلامي قوانینو ته چې اسلام په دې برخه کې څه ویلي دي؟
په بشري ژوندانه کې ټول قوانین ته په کتو سره، د تاریخ په اوږدو کې ټول قوانین، وضعي قوانین چې رامنځته شوي دي، هغه د ستونزو سره مخامخ دي، هغه ابطال شوي دي، باطل شوي دي، تعدیل شوي دي، مدغم شوي دي، له منځه تللي دي، بقای نه درلودله. د نور قوانینو پر اساس باندې یو حاکم دولت د بل حاکم دولت وضعي ټول قوانین له منځه وړي دي. اما شکر فضل د خدای مونږ مسلمانان استو، او قرآن عظیم شان، شرعي نصوص، هغه پایداره قوانین دي چې د قیامت تر ورځې پورې حاکم، پایداره او استوار وي. او اسلامي نصوصو، شرعي نصوصو، قرآن عظیم شان، نبوي احادیثو، اجماع، اجتهاد، قیاس د انسان، د بشریت د ژوندان د بقا لپاره هر څه مشخص کوي چې تساوي حق لپاره یې هم خورا اجرات کړي.
ډېره زیاته مننه ملک زی صاحب، په پای کې ستاسو نظر غواړو.
هر کله چې د برابرۍ اصل د مساواتو اصل په مورد کې موضوع رامنځته کیږي او بحث پرې کیږي، فقط د برابرۍ اصل په مورد کې د ټولو مهمه او واضحه خبره دا ده چې ټولو ته اړینه ده دا موضوع مطرح او مشخص شي چې په ټولنه کې ټول وګړي او افراد په مساوي ډول باندې د نژاد، جنسیت، مذهب، قوم، ژبه او سیاسي ډګر په نیولو کې پرته د دې ټولو مواردو په محو کولو سره د واحد برابر حقوق او واجبات درلودونکي دي.
درنو دوستانو، تاسې د افغانستان د مدافع وکیلانو د ټولنې د غړي محمد زاکر ملکزي خبرې واورېدې. دا د دې ونه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړه، تر بیا چې په نورو خبرونو کې تاسو بزرګ حاضرېږم، تاسو ټول په لاس پرم. الله مو مل شه، ښه وخت ولرئ.